دلوی او مهربان الله پنامات ازادی راژیو ترنو اوریدون کو پا سلامونونی کو هیلو مو هر کلی کوم هیلمان دیم چی روغ جور خوشحال آرام ووسی او نن رزم هم پا خیر سر پیل کردی او تردی دم مو تیر کردی وی. دوستانو روختیا در جوان شتمنی خپراونی مینوالو پا دیخ پراونه که مرسل زازه استاسو کور بنده او موگ هم پا دیخ پراونه که موضوع تاکلی روختیا او روژه دا چه پا البته چونه روژه دی یو چا پروختیا بنده خ اغیزه لری یا بد اغیزه لری پا دغه موضوع بنده با لی دکتر سیب سر خبره تری ولرو او دکتر سیب هم پا خبروانه که لیموک سر ووسی خو کچیری تاسو تا پختنی پیدا که دی او غاری چه خپلی پختنی لیموک سر شریک کردی دردی که شمیری دی 0999 40 15 40 او 0999 20 25 50. ډاکټر صاحب هاجر هارون هاجر د داخلي ډاکټر لمک سره دی چې دوی به هم په موضوع باندې خبري وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام.
په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې کچېری په دې اړه راته وایاس چې په روژه کې باید څه ډول خواړه وخوړل شي تر څو چې د موږ په روغتیا باندې بده اغیزه ونه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. والزه تخبل ورس پر اساسو تا تاس تخنیکی هم کارانو تا تاس تا راژیو لستپون قدرمون آوریدین کو تخبل سلامون ورانگی کم.
علیکم سلام. دکتر سیب لک پا جگ آواز بندی خبری وکڑی زکا چی ستاسو غاق ارتیت مکترازی.
بله آوری.
بله او سامشو میره بنی دکتر سیب.
تاس راژیو لستپون خبل قدرمون آوریدین کو تا خبل سلامون ورانگی کم و خبل کسی روژی مبارک میاست. خشکل بندی پا دی بندی سفری کی.
علیکم سلام. دیرم زیاده من نمیره بنی.
په کثرت سره د روژه میاشت د ګرمۍ په میاشت کې جریان لري او راځي موږ دي.
بله.
او د روژه په میاشت کې په سهار کې او د روژه ماته په وخت کې د مناسبو خوړو ضرورت ده چې هغه باید په کم کې ونیول شي. بنا هغه خواړه چې هغه په روژه ماته کې ضرور دي، نو کله چې د روژه ماته موقع رسېږي ضرورت ده چې روژه په یو پیاله اوبو باندې ماته شي او ورپسې یوه خرما یا زردالو یا زیتون ورسره استعمال شي.
بله.
له دې نه وروسته غوره دا ده چې یوه پیاله سوپ یا خوروا وچښل شي او 15 دقیقې یو دمه رامنځته شي. دغه 15 دقیقې د ماښام د لمانځه ادا کولو لپاره بهترینه موقع ده.
بله بله.
او وروسته لږ نه هرڅه کولی شي چې بیا مناسب یا متوسط ډول باندې له نورو خوړو نه استفاده وکړي تر څو پورې دغه 15 دقیقې رقبه معده دې ته اماده کېږي چې هغوی نور خواړه واخلي. همدارنګه د سحري په وخت باندې سحري کول هم د طب له نظره ضروري ګڼل شوی ده او هم نبوي سنت دی، لکه څرنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحسروا فإن في السحور برکة. د سحري په کولو کې برکت ده او طب هم دا ثابته کړې ده چې سحري کول د هر چا لپاره چې روژه نیسي د هغوی لپاره لازمه ده چې سحري وکړي.
بله.
نو په اسلامي کې هم یا په سحري کې د مناسبو خوړو خوړلو ته ضرورت ده. نو د پېشلمي په کولو کې باید دا خواړه وخوړل شي چې د هغو هضم په بطي یا په ورو شکل باندې صورت نیسي تر څو پورې په معده کې خواړه د زیات وخت لپاره پاتې شي او هغه څوک چې روزه وي د لوږې احساس زر ونه کړي. بنا د خوړو کې کوم خواړه چې شامل دي هغوی ورنه استفاده کولی شي، لکه واښه ده، هګۍ ده، ترکاري ده، تازه میوه، چارمغز، بادام، حبوبات. ځکه دغه خواړه چې دي له یو خانه له پروټین نه په کافي شکل باندې غني دي او له بل طرفه د معده کې په ډېر بطي یا ورو شکل باندې تخلیه کیږي.
بله.
او کافي غوړ هم لري او لازمه خبره ده چې صحتي کې هغه خواړه چې هغه هضم جذب سری وي یا معده دغه خواړو په موجودیت کې زر تخلیه کیږي هغه باید استفاده ونه شي، لکه شیرینی، مثلا خواږه خواړه، انګور، خټکی. ځکه دا خواړه زر هضمیدن کیږي او معدیت نظر تخلیه کیږي او مزوجتی ډېر زر د لوږې احساس کولی شي.
بله بله. ډاکټر صاحب، د صحت لپاره خپل روژه څه ګټې لري؟ ډېری کسان وایي چې مثلا د معدې تکلیف لرم یا هم ځینې نور تکلیفونه لري لکه د زړه تکلیف، شکر. آیا دوی لپاره هم کولی شي چې روژه ګټه ولري او کنه؟
بله. د روژه نه تنها هدف اکثر خلک فکر کوي چې روژه تنها یو اخروی ګټه لري غالي مانه که تاسو کولای شئ بلکې روژه ته د زیات د صحت لپاره او اجتماعي ګټه هم لري په هغه باندې په کلاسه شکل باندې تاسو کولای شئ یو د غنډې په روژه کې د وزن کمواله د څه ډېره مهمه خبره ده
بله رښتیا
اکثر خلک چې وی وزن زیات وي میاشت باندې وی ته کوم خلکونه د یو لس میاشت په جریان کې کوي
بله تمرین کوي کلب ته ځي او د دې ترڅنګ داسې خواړه خوري چې هغه وزن کم کړي اما بیا هم نه کمیږي
بله نو دوی اکثر خلک ډېر کم خلک فکر کوم تمرین کوي خو اکثر خلک تمرین نه کوي
بله
هغه څوک چې تمرین نه کوي د هغوی لپاره ډېر لازمي خبره ده هغوی د یولس میاشتو په جریان کښې چې کوم خوراکونه کړي کوم شکلات د هغوی وجود کښې د هغوی په مختلفو اعضاو د بدن کښې ذخیره شوي وي د دغه په کموالي کې مهم رول لري دغه شحمیات چې دي د روزې په جریان کې زود کېږي د هغوی د شکرې ناروغۍ د قلبي ناروغیو او د فشار د وینې د لوړ فشار د ناروغۍ په رامنځته کېدو کې جلوګیري او اغېزناک رول لري همدارنګه د روژې په میاشت کې د انسولین هورمون چې د شکرې کنټرول په غاړه باندې لري دا پیاوړتیا پیدا کوي کولی شي شکره په ښه شکل باندې کنټرول او یو توازن رامنځته کړي بل د روژې په میاشت کې مقاومت د لوږې په مقابل کې زیاتېږي دغه هلته د روژې په میاشت کې د وجود هورمونونه یو توازن پیدا کوي په ښه شکل باندې کار کوي او هغه څوک چې د ډېر خوراکو لپاره لیوالی د هغوی عادت تغییر کوي د روژې په میاشت کې د هغه اندازه خوراکونه لکه مخکې روزې څه کول وروسته د روزې نه په هغه اندازه باندې خوراکونه نه کوي بل د روژې بل ګټه دا ده چې هغه د خوراک عادتونه منظم کوي اکثره خلک داسې عادت لري چې هغوی د ورځې په جریان کې هر رقم پریمانه خواړه له دې نه استفاده کوي
په مختلفو ټایمونو کې
استفاده کوي هغه ټایمونه نه مراعتوي خواړه له حد نه زیات استفاده کوي روژه هغوی ته دغه وړتیا وربښي چې هغوی دغه عادت تغییر ورکوي همدارنګه روژه د اعصابو فعالیت په پیاوړی کوي قوي کوي د روژې په میاشت کې په عصبي سیستم کې نوې حجرې تشکیل کوي وده کوي رامنځته کېږي د ځینو عصبي ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لري لکه د الزایمر ناروغي د پارکنسن ناروغي دغه ناروغیو په جلوګیري کې مهم رول لري بل د پوستکي ځینې ناروغۍ د روژې په میاشت کې له منځه ځي ځکه د کال په جریان کې چې کوم مضره مواد په پښتورګو او جګر کې ذخیره کېږي دغه د روژې په میاشت کې دغه زهرجن مواد له منځه ځي پښتورګي او جګر له دې نه پاکېږي چې د پوستکي ناروغۍ په تداوي کې مهم رول لري همدارنګه په روژه کې د وجود میتابولیزم ګړندی کېږي سرعت پیدا کوي چې د لویو کولمو وړو کولمو د معدې ته استراحت ورکوي او همدارنګه هغه کسان چې هغوی له بعضې غذایي موادو سره د هغوی معده یا کولمې حساسیت لري دغه حساسیتونه له منځه ځي
ډېر ښه
د روژې دفاعي سیستم کېدل ډېره مهمه خبره ده چې د روژې په میاشت کې دفاعي سیستم کښې نوې حجرې رامنځته کېږي زړې حجرې له منځه ځي او دغه حجرات چې ده د مختلفو میکروبي ناروغیو په مقابل کې په ښه شکل باندې دفاع کولی شي همدارنګه په روحیات او معنویات باندې ښه تاثیر لري روژه ځکه یو آلماني مشهور ډاکتر چې هغه د رواني ناروغۍ متخصص دی هغه په خپله لیکنه کښې لیکلي دي چې روژه په واقعیت کښې یو بیولوژیکي تداوي ده د مختلفو رواني ناروغۍ لپاره نو یعنې په دغه روژې کښې اکثر ناروغۍ شفا مومي یا بعضې عادتونه چې خلک لري لکه سګرېټ چلم یا نور مخدره موادو نه استفاده کوي روژه کښې کېدلی شي دغه عادتونه د هغوی
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم راګرځو خو اوس یو اورېدونکی راخلو چې د هغو پوښتنه څه ده او له کوم ځای نه یې اړیک نیولې ده بلې سلامونه وخت مو په خیر هلو السلام علیکم وخت مو په خیر وردګ صاحب په خیر راغلې خپرونې ته مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ
ډېره زیاته مننه محترم ډاکټر صاحب نه مې دغه سوال پوښتنه ده موږ یو دوست دی د 22 کالو یې عمر دی نو دغه د 2 کالو نه په دې خو باندې د مشکل دی د جهان دوا یې کړې خو دغه مشکل یې نه دی رفع شوی دغه ماسې معمولي غوندې ډوډۍ چې وخوري دغه معده یې باندې په تنګ وي ماسې دوره دباندې په تنګ وي او د سر ګرځېدم ور سره وي په ذهن کښې او لاسو پښې مې لړزه کړو نو په دوبه مې که دا یو داسې مختصر هغه راکړو او مونږ په داسې سیمه کښې چې دال تم کلینیک ته لاسرسی کی ولو شپخونه ته لاسرسی کی او د اقتصادي وضعیت نوم اقتصاد داسې په زوب نوتا کې دی نو جدا سی یو لار روخای چې مشکل حل شي ژوند مو د خپل لپاره کې سم وکړي محترم ډاکټر تم نام دا سوال وکړم
اوکې ډیر زیاته مننه وردک صاحب له تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو د وردک صاحب پوښتنه واوریده که چیرې تکرار کوم تاسو
فکر کوم د معدې د مشکل
بله دوی چې 22 کال لري 2 کال کېږي چې دوی د معدې ستونزه لري او دغه ستونزه ورته پیدا شوې ده چې وایي لږه زره ډوډۍ هم خوري بیا هم ورسره په تکلیفېږي او وایي اته پخې سستېږي زوف در باندې راځي سر یې ګرځي دغه ستونزه ورته پیدا شوې دي تاسو وایي نه څه ده ورته
بله دی کومه پښتنه چې مطرح کړه دی ویله خبره نو معلومیږي چې دغه ورور د معدې مشکل لري او د معدې مشکل مستوی هاضمه یا کېدلی شي د معدې التهاب وي نو دلته لکه څنګه موږ چې مخکې ذکر کړل د غذا خوړل په روژه کې یو توازن یا متوازن حالات غواړي که چېرته هغوی په متوازن شکل باندې غذا د روژې په میاشت کې روژه ماتي کوي یا په تشنمي کوي دې ته نظر ونه کوي دا په خپله باندې سیستم هاضمه باندې فشار راوړي او یو نوه بې نظمي په معده کې او په کولمو کې راپیدا کوي نو اول باید دغه ته دوی توجه وکوي
یعنی کومه خاصه دوا ورته پیشنهاد کوي چې کومه خاصه دوا کولای شي ورنه ګټه پورته کړي او یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړي
یعنی دوی خپل باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی مکمله تاریخچه واخلي چې دوی مراته مشکل لري دغه لپاره لازم معاینات اجرا کیږي او وروسته له هغه چې دوی تشخیص وکړي چې میرې التهاب لري قرحه یا زخم د میرې او یا سوی هاضمه لري
بله
سره له دې چې دوی د خپل غذایی رژیم منظم کړي پروژه کې بغیر د دې نه دوی لپاره دوا هم لازم ده چې دوا استفاده وکړي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب پوریدون کای به هم پلان کړه او وګورو چې څوک دی بله سلام و وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. میره باندې څوک لکم زینب مواری کنی ولې؟
خبرې کوم لغمان.
په خیر اغلې د لغمان کولای شي چې خپل پوښتنه مو مطرح کړی.
د ډاکټر صاحب نن دغه پوښتنه خورجان دغه ستال کې راځي چې منو ما ته ډېر د زړه می بد بد کیږي او د استفراغ ما ته راځي.
اها دا یوازې دغه مشکل پروژه کې وی او که نه همیشه هم دغه سی ده
یاره دغه روژه کې دغه شی نو لکه دی وی ګوړی زم برخه هم زنه سم خوړل او بیا سار کې دی ورځ ډیر زیات وګایم ډیر بوجي
بله تاسو په لاین کې اوسئ ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ
د نن زموږ په دغه حالت کې له روژینې د تلوده او یاد ته د ورځې په جریان کې دا مشکل پیدا کیږي او یا له روژمات نه ورسته ورته پیدا کیږي
بله
سهار ټیم کې په نهاره باندې سهار ټیم کې بعد لمانځه نه بیا ورسته صحیح مده بعد لمانځه نه سهار ټیم کې ټیم کې
ډیره زیاته مننه ورور ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي
بله دا ورن مخکنی ورور په شکل باندې د معدې مشکل لري
څنګه
اکثره خلک د سوي سي دغه د خوړو تنظیم ته زیات پاملرنه نه کوي نو دوی اکثره د روژې په جریان کې چې عوام ګرم وي د ورځې په جریان کې مایا ډیر ځای کیږي کوشش کوي هغه د روژه ماتي په وخت باندې یا بیا په پښنمي کې چې په ورځ کې تګ نه سي د ورځې په جریان کې نو دوی اوبه ډیر زیات چکی زیات اوبه چکل یا د می شکل باندې یا په زیات مقدار باندې د روژمات نه ورسته یا د کشتمی په اخر کې دا په خپل سیستم هاضمه باندې فشار راولي او دغه مشکل د منځ تکوي چې ورسته بیا په بدی حتی استفراغات او سرچخی پیدا کیږي
بله اورم ډاکټر صاحب مهرباني
نو دوی باید کوشش وکړي چې دغه د غذا په انتظام کې یا د روژماتي په وخت کې دوی خوري په مناسب شکل باندې وي کم مقدار باندې وي او په بدی شکل ورو باندې خوراک وکړي او دوی چې کله روژه ماتي دي روژه ماتي نه ورسته دوی په کم اندازه باندې اوبه هم څه ډېرې یخې نه وي یا ګلاس اوبه خوري او لږه نه ورسته بیا دوی شین چای نه استفاده وکړي یا نور هغه مواجهات نه چې هغه کافي مایعات لري له دې نه استفاده وکړي په یو دم باندې د زیات اوبو یا په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دغه څنګه چې ورور ذکر کړه په میله کې دا بې نظمي او ګډوډي په سیستم هاضمه کې راپیدا کوي چې دا د ورځې په جریان کې بیا دوام کوي او د شپې او د خوب د نارامۍ سبب هم ګرځېدلی شي نو دا ورور باید
بله مننه ډاکټر صاحب، یو پوښتنه ده چې آیا حامله او شوده ورکوونکې میرمنې د صحت او طب له نظره روژه نیولی شي او کنه؟
بله، حامله او امیدوار ښځې، لکه څرنګه چې امیدوار ښځې هغوی ماشوم لري په ګیره کې، او هغه ښځې چې هغوی ماشوم ته شیدې ورکوي، نو دوی د دو نفر و غذا ته ضرورت لري.
بله،
نو دوی لپاره لازمه ده چې یو متحد او ډاکټر سره هغوی مشوره وکړي په دې ارتباط چې دوی کومې ناروغۍ لري، یو مور ته امیدوار وي، یو مور ته شیدې ورکوي ماشوم ته، ایا دوی متنم لازم لري، کمخوري لري، نه لري، مثلا وزن مناسب ده، نه ده مناسب ده، هډوکو کلسیم مثلا په کوم اندازه کې ده، ځکه د مور ته دغه مور ته هغه ماشوم ته شیدې ورکوي یا هغه امیدوار وي، دوی اضافي منرالونو ته، اضافي پروټین ته هغوی نسبت لري، قسم چې دا شی نه وي ضرورت لري، نو بنا اندی که چې تاسو یو مشکل لري، هغه یا به تاسو مثلا ما مرزه باندې لکه کوم خونی ته دی باندې خې دې دې په تکلیف باندې خې، او وی مثلا زیات غذا ته د روژې په مس کې په سحری کې په پښلمی کې په سحری کې وبخې په پروګرامات کې نسی اخیستلای، نو دې لپاره لازم ده دې لپاره چې وی ماشوم ته ماشوم ته شدي خو یې هغه ماشوم ته د وی جنای نه په ګټه کې دې ته ضرر نه رسېږي، وی کولای شي روژه ونه نیسي، ځکه چې که چېرته وی روژه ونه نیسي بیا اگر ماشوم سره مور ته ته کې هغه تشکر په حال کې ده، تشکیلیږي کې ده چې په هغه کې بعضې ولادي نقایص ته موږ څه سي، او هغه ماشوم ته ځم مور ته کې هغه کې ده چې خپل مور ته ځم مور ته کې، نو یا دا تاسو ته مشوره کړی وي او وی دا څه مشکل ولري، نو وی کولای شي روزه ونه نيستي خپل ولادي هغه ته چیرې نو.
اها، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو. دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنې خبرونې اوریدونکو از ازادۍ پر چپونو ډاکټر صاحب هارون هاجر هم د داخلي ډاکټر له موږ سره د خبرونه کې تاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. بلې، سلامونه، وخت مو په خیر. بلې بلې، د موږ غاوري نو د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې، علیکم السلام، جوړ په خیر، سات مخه دې په خیر یست؟ هجران صاحب، په خیر اغلی خبرونې ته کولی شي پوښتنه مو له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړئ.
ما د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې د روژې ما دې کوم خواړه ته کتوې سره یو خوري چې د انسان بدن کمزوري یې چې کوم خواړه په روژې ما کې خوړل شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د خاغلی هجران کوم پوښتنه لرئ؟
نو بکې دغه د هجران صاحب پوښتنه مو په صحیح شکل ونه ورېدله.
هجران صاحب، کولی شي یو ور بیا هم مطرح کړئ؟
د روژه ماتي پر وخت باندې سړی پښلمۍ کوي، د پښلمۍ پر وخت باندې خواړه وخوړل شي چې هغه خواړه طاقتور وي، سړی روژه ماتي پر انسان طاقت پیدا کړي، بدن یې طاقت پیدا کړي،
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. ډاکټر صاحب، هجران صاحب پوښتنه دا وه چې د روژه ماتي په وخت کې کوم ډول خواړه باید وخوړل سي؟ کولی سي نوم یې واخلی چې کوم ډول خواړه د دې لپاره چې دوی البته طاقت پیدا کړي، یا هم دوی کولی سي چې هغه سم حل کړي؟
د روژه ماتي په وخت باندې اول څه ته دې کله روژه ماتي وي، په هغه وخت کې دلته چې یو ګیلاس اوبه نه استفاده وکړي، هغه څه ډېر یخې نه وي، وروسته خرما یا زیتون دې ونه استفاده کولی شي، او ورپسې بیا دوی یو وقفه ونیسي، له وقفې نه 15 دقیقې یا 20 دقیقې وقفې نه وروسته دوی په ورو ورو شکل باندې نور خوراک وسي وخوري. دا خوراکونه کې مختلف شیان دې استفاده کولی شي، خصوصا هغه شیان چې له پروټین نه ډېر غني وي، لکه شیدې، لبنیات، پخه، هګینه، دغه شیان دوی معمولا استفاده کولی شي، او غالبا دوی له میوجاتو او ترکاری نه، خصوصا هغه ترکاری چې زیات اوبه لري، مایعات لري، دوی نه دوی استفاده کولی شي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بیا هم اوریدونکو ته ورزو و بګورو چې اوریدونکو مو څوک دی. سلامونه، وخت مو بخیر. بله بله، سلامونه. متاسفانه فکر کوم چې د دوی اړیکه پرې شو. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورته کوي ورسره دی غینه کولی شي چې په اړیکه شي. بلې سلام، وخت مو په خیر. هلو، سلام علیکم. بلی د تاسو اړیکه روښ شوې ده، مهرباني خبرې کولی سي. علیکم السلام. د فراه ولایت نه خرغله درته وایم، لږ مو ځای ته تغییر ورکړي.
عبدالناصر ملکی.
ښاغلی عبدالناصره، لږ مو ځای ته تغییر ورکړئ، ځکه چې ډېر شور مشهور ده په اړیکه کې مو.
زما پوښتنه ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې زه خپله شیم د
زه هم ور باندې پون شم. فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم پوښتنه باندې پوه شوی نه وي. نو کچېری یو ځل
بل نن دا پوښتنه ده چې دا پاره د بکوا کلینیکونه ډېر دغه دی، یو یلا کلینیکونه د چوار چې درې ګولې سړی ته ورکوي.
اها، ډیره زیاته مننه دغه پوښتنه. انشاءالله چې په راتلونکو خپرونو کې به له مسؤلینو څخه وپوښتو. ډیره زیاته مننه د تاسو نه. ښاغلی عبدالناصر و چې دوی شکایت درلود د فراه ولایت د ځینو کلینیکونو څخه، چې وایي کله چې ورشو موږ ته یوازې یوه یا دوې دانې دواوې پیشنهاد کوي او نور بس. نو کیدای شي د دوی ستونزه هم دومره واوسي. بلې سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام جناب اجازه صاحب، تاسو زما هم سلامونه او قدرمن ډاکټر صاحب او استاذو د تخنیکی ټیم کارکونکو ته او درنو اوریدونکو ته
ډیره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مننه، څنګهوال وردګو څخه. نو له ډاکټر صاحب څخه یو درې پوښتنه لرم.
مهرباني.
هغه د کوم خوراکي توکي دي چې د معدې او د ګردې د زیان سبب کیږي تر ډیره حده، او بل څه استعمال کړي په کورنۍ او معالجو کې چې دغه مرضونو لپاره ګټور دي؟ او زه خپله کله کله مې د پښو تلې درد کوي، الکسې سره چې په دې اړه ماته معلومات راکړي.
ښه، تاسو وویل چې کوم خوراکونه د ګردې دپاره زیانمن دي که څنګه؟
او بالکل، کوم خوراکي توکي دي چې د معدې او د ګردو د زیان سبب ډېره حده، او بل څه استعمال کړي په کورنۍ مالجو کې چې دغه مرضونو لپاره ګټور دي، او کله کله مې د پښو تلې درد کوي، الکسې سره ده.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب غږ مې اوري؟
بله، دوی څنګه د ښاغلي ما اورېدل چې هغوی ویل چې کوم خوراکونه دي چې هغه د دوی معدې ته یا ګردو ته مشکل پیدا کوي. بله، بعضې خواړه دي چې هغه واقعا د روزې په میاشت کې همدغه ناراحتي معده کې را پیدا کوي، چې بیا خلک مختلف اعراض احساس کوي. نو دوی به کوشش وکړي چې دا خوراکونه استفاده ونه کړي، خصوصا هغه خوراکونه چې روزې په میاشت کې ناراحتي را پیدا کوي. هغه سوځېدلي خواړه دي، خواړه چې مثلا په اور باندې پخ شوي ډېر سوځېدلي دي، او یا همدارنګه خواړه چې هغه ډېر ترش وي، تند وي، اچار و چکني، دغو نه باید استفاده ونه سي، ځکه دا خواړه چې دي له یو طرف نه د معدې مشکل به پیدا کوي، او د معدې مشکل که څوک ولري د هغوی لپاره خو ډېر مضر تمامېږي، او که څوک دغه د معدې مشکل هېڅ ونه لري کېدلی شي هغوی په دې معدې په مشکل باندې اخته کړي. نو دا خوراکونه کې باید احتیاط نه کار واخیستل شي، ځکه د معدې تیزابیت اضافه کوي، او تیزاب څه کله په معده کې اضافه شي بیا هغه د معدې په جدارونو باندې اثر کوي، هغه تخریبوي، په معده کې قرحه او د معدې زخمونه او التهاب رامنځته کوي. همدارنګه غوړ هم همدغسې یو خواړه دي، ډېر غوړ خوراک کول هم د معدې تیزاب زیاتولی شي، د معدې مشکل پیدا کولی شي، او هم غوړ د وینې کولیسترول پورته بیایي چې د مریضانو د لوړ فشار او په قلبي امراضو باندې مخته کولی شي. او بل مشکل چې رامنځته کېږي د روژې په میاشت کې د نامنظمتیا یا د سیستم هاضمه کې ګډوډي رامنځته کوي، هغه بې کمې اوبو څښل دي. دغه کسان د روژې په میاشت کې باید هغوی زیاتې اوبه په بحتي شکل، ورو ورو شکل، په وختوي شکل باندې شین چای یا هغه غذاګانې چې هغه کافي مایعات لري له دې ونه استفاده وکړي. که چېرته له دې نه استفاده ونه کړي، دغه مشکلات رامنځته کولی شي. د معدې او هم د ګردو مشکل هم که چېرته مایعات کمې، ګردې هم د کمو مایعاتو د اخیستلو له وجې نه متضرره کېږي. یعنی په څلیزې ساعته کې له اتو ګیلاسو نه تر دولس ګیلاسه پورې هر انسان باید په دغه اندازه باندې مایات واخلی چې دا د روژه په میاشت کې دوی کولای شي له روژه ماتی نه تر سحری پورې په ورو ورو شکل په وختوي شکل باندې دا مایات تر سحری پورې پوره کړي. او همدارنګه مناسب خوراک نه کول دا مشکلات رامنځته کولای شي. وی مثال اوبه اخلي اوبه چکی مگر زیاده په نامناسب شکل باندې یا د روژه ماتی په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي چکی یا د سحری په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي نو دغه په خپله باندې یو مشکل ده. یعنی وختوي شکل باندې ورو ورو شکل باندې دا مایعات باید په دغه جریان کې پوره کړل شي. او د ګردو مشکل خو دغه څوک چې له مخکې نه څوک د ګردې مشکل ونه لري فعالیت د ګردو یې درست شکل باندې وي هغوی لپاره همدا کافي مایعات اخیستل لازمي دي. زیات غوړ خوړل مالګه خوړل له حده زیات دېونه باید استفاده ونه کوي. او خدای نه خواسته که څوک ګردې مشکل ولري ګردې فعالیت ضعیفه وي هغوی لپاره به خاص اهتمامات نیول کېږي. خاص حتی کېدلی شي هغوی چې ګردې صحیح فعالیت ونه لري حتی روژه مونی نیسي.
بله بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ازادي رادیو اوریده روغتیا ژوند د شتمنې خبرونه اوریدونکو از هر چیرې است کولای شي چې د موضوع په اړوان چې موږ موضوع ټاکلې روغتیا او روژه روژه څونه په روغتیا باندې کولای شي چې تاثیر وکړي او خي اغیزې وکړي یا هم څونه کولای شي چې ستونزې رامنځته کړي په دغه موضوع باندې کولای شي چې سره پاړي کشي. بله سلام وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه مهرباني. څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې د لوګر نه خر اغلاس تر څو وایم ورور مهرباني کولای شي چې د کندهار ولایت څخه خر اغلاس درته وایم غاک مو ډیر جګ دی نه پیګم چې علت یې څه دی. مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ. د پرشمی ډوډۍ چې وخورئ تاسو ته ستونزه پیدا کیږي کنه؟ د پښتورګو مریضي لرئ؟
مهرباني وخورئ.
بله بله ډیره زیاته مننه ورور له تاسو نه. انشاءالله چې ډاکټر صاحب پوښتنه اوریدلې او تاسو ته به ځواب ووایي. ډاکټر صاحب تاسو د ورور پوښتنه واورېده چې د کندهار څخه یې اړیکه نیولې وه؟
بله زه د ورور پوښتنه ما واورېده. ولې دوی مشخصه نه کړي د پښتورګو څه رقم ناروغي لري یا پښتورګي فعالیت نه لري پښتورګي انتاني دي؟
دوی ویل چې کله چې زه په پرشمی کې ډوډۍ وخورم ماته ستونزه را پیدا کوي. هغه هم د معدې ستونزه او د دې ترڅنګ وویل چې د پښتورګو ناروغي هم لري.
مشکل خو دی یو خدای ملي مشکل ده چې هغه مخکې په صبح کې متاسو وخت اکثر خلک پاملرنه نه کوي او اکثر خلک د معدې مشکل مخکې له روژې نه هغوی د معدې مشکل لري چې په روژه کې هغوی لپاره ستونزې زیاتې وي او هغه اهتمامات غذایي هغوی په نظر کې نه نیسي فریضې غذایي په نظر کې نه نیسي نو دغه مشکلات د معدې د هغوی د روژې په جریان کې زیاتېږي.
بله
دوی باید کوشش وکړي چې روژې په میاشت کې که چېرته له مخکې نه د معدې مشکل لري د شیدو نه او لبنیاتو نه ډېره استفاده کوي او په څنګ کې د ډاکټر په مشوره باندې دوی د معدې لپاره دوا هم استفاده وکړي که چېرته له مخکې نه مشکل ولري. او که اوس ورته مشکل پیدا شوی هم بیا یو ډاکټر سره مشوره کولی شي چې هم دوا واخلي او هم غذایي اهتمامات دي هغه په نظر کې ونیسي. ترخه شیان تند شیان اچار چکني مجموع کې تیز چای خوړل له دغو نه استفاده ونه کوي. او بل مشکل دی مترکس د ګردو مشکل دی. د ګردو مشکل خو مختلف دی. دلته کېدلی شي هغوی د ګردې تیږه ولري یا د ګردې انتاني مشکل ولري یا خدای نخواسته د دوی ګردې عدم فعالیت ولري یا فعالیت ضعیفه وي.
بله
احتمالا که چه تیزی گرده خواهی نخواسته فعالیت ضعیفه وی به دیزی لپار دیر محدودیتون غذایی به نظر که نیول که سی اوگوی مثال اوگوخ نسی خورلای مالگی نباید زیاد استفاده اوگوی بونه که ایمال که کمه که یا آغا غذایی مواد ریت پوتاشم ولری لکم اینو یا مالتیم هم دا که لر دوگونه دوی استفاده نسی که ولی
دوی سر په هغه سه موقع کې چې ګردې صحیح فعالیت نه لري، تا نه د چرګ له غوښې نه د مایي له غوښې نه روزانه لګیا او یا دوه مڼو نه استفاده کولای شي، بیا هم دوی له پاتې خوراکي موادو نه چې هغوی په ګرده باندې بد تاثیر لري، باعث د درد کېږي، مثال لکه حبوبات لوبیا نه خود دا څه فکر راځي، له دې نه استفاده ونه کړي، دوی مثال د هګۍ سپین خوړلی شي، زیړې نه شي خوړلی، دا شان ته نظر کې نیول کېږي که چېرته دوی ګردې خاصه فعالیت ضعیف یا فعالیت نه لري، او که چېرته څه معمولي تکلیفونه ولري چې هغه ګردې انتوني شوي وي یا بیا تیږه ولري، هغوی له ډاکټر سره مشوره کولی شي چې هغه لپاره دوی باید تداوي کړي، دوا واخلي، هغه په غذایي اهتماماتو سره نه شي جوړېدلی، ځکه تر څو پورې هغه میکروبي حالت د ګردو له منځه لاړ نه شي، یا بیا هم تیږه ولري، دردونه احساس کوي په ګردو کې، تر څو چې دغه تداوي په دوایي شکل باندې ونه شي، دناسو د غذایي اهتماماتو باندې هغه نه شي رغېدلی.
بله ډاکټر صاحب، ډیری کسان د کله چې روژه ماته کړي یو څو مړې ډوډۍ چې نوشجان کوي هغه په میده باندې دریږي او ورته درد را پیدا کوي، او د درد څخه البته نور نشي کولای چې ډوډۍ وخوري، او کله چې دغه ترسو چې دغه مشکل حلېږي پر شمه کیږي او بیا هم دوی یو څو مړې ډوډۍ خوري، بیا هم هغه مشکل ورته پیدا کیږي. تاسو په نظر دا څه ډول یو ستونزه ده؟ آیا میده هضم نه لري او چیرې نور ستونزې هم لري؟
بله، دا اکثره کسان چې هغوی د غذا په اخیستلو سره هغوی ته اکثرا دس حتن یا درد پیدا کېږي، یا پنځه لس دقیقې یا ډېر ست وروسته درد ورته پیدا کېږي، دوی اکثرا د معدې ناروغۍ له مخکې نه لري، هغوی تنه په روژه کې مشکل نه لري، له هغه نه مخکې لري، چون دوی د روژې په میاشت کې د ورځې په جریان کې روژه وي، معده تخلیه کېږي، خالي وي، تزایت معده که چېرته هغه اهتمامات په نظر کې ونه نیسي، مثل دوی غوړ خوري، کېدلی شي له ترخشان نه استفاده وکړي، معده تزایت اضافه کېږي، هغه سابقت معده کې قرحه وي یا التهاب وي، هغه نور هم د روژې په میاشت کې زیاتېږي. نو دا اکثر کسانو چې ډېر سره سوی هاضمه هم ملګري وي، کله چې دوی ډېر کم اندازه باندې غذا اخلي وروسته احساس د ناراحتي کوي، یو نوع ناراحتي په معده کې وي، بېشتیایي ورته پیدا کېږي، حتی کېدلی شي د لبدي استفراغات ورته پیدا شي په ډېر شدیدو واقعاتو کې. نو دوی باید کوشش وکړي چې هغه تداوي چې یو متخصص ډاکټر له خوا ورته توصیه کېږي د معدې لپاره د روژې په میاشت کې هغې ته جریان ورکړي، ارام وقلی او غیر لزنه غذایی احتمامات په نظر که بینیستی هرشان سه امیلی لپر موزیر دی، لکه سقیل غذاگانی خصوصا دیگه مریضان لپر دیر موزیر وی، غوار خدن مثلا دوی زیاد لدین استفاده و نکوی سرکلی شان سه پا غوارو پسترسه وی، دای دوی لپر دیر موزیر دوامه دلیسی، پیس چای سه زیاد واچوي ووته جوش ووته دا د دې لپاره موزیر تمامېږي، غوړ ولې خوري، غوړ د دوی په معده باندې بد اثر کوي، ځکه دا د معدې تیزاب تحریک کوي، معده کې تیزابیت رامنځته کوي، د معدې التهاب او د معدې زخم له مخکې نه کله کله غذایي دا دوباره رامنځته کېږي او دوباره تازه کېږي. نو دوی کوشش وکوي چې هم د غذایي اعتماد په نظر کې ونیسي او هم تداوي وکوي، دواړه باید مخته یوسي.
بله ډاکټر صاحب، کوم ډول ناروغان نشي کولای چې روژه ونیسي؟
بله، یو تعداد ناروغان دي چې هغوی ډېر وخت هم حرارت لري، خصوصا مثلا د معدې هغه ناروغان چې هغوی فعال قرحه یا فعال د معدې زخم ولري،
په هغه صورت کې چې ډاکټر صاحب ورته توصیه کړي وي چې تاسو باید روژه ونیسي، همداسې ده؟
بله، که هغوی چېرته فعال زخم ولري په معده کې، معده کې فعال زخم ولري چې هغوی کې خطر دیدي وي چې کېدلی شي زخم خونریزي وکړي، زخم کېدلی شي په داسې یو حالت یا اختلاط ورکړي چې د هغوی زخم قسمت کې میده مثلا سوری صدا یا اختلاط د میدې د زخم، او هغوی د ورځې په جریان کې که چېرته غذایي مواد په وقفي شکل باندې وانخلي، دواګانې وانخلي، هغوی ته دغه اختلاطات رامنځته کېږي، د هغوی د ژوند د تهدید سبب ګرځي، نو او هغوی غیر له دغه اهتماماتو نه هغوی د ورځې په جریان کې څو دوزه دواګانو ته ضرورت ولري، مثلا هر شپږ ساعته یا څلور ساعته وروسته هغوی ضرورت وي چې دوا باید واخلي، او حتی بس یو حالت رسیدلی چې هغوی محکوم په بستر باندې وي، هغوی باید بستر کې خپله تداوي واخلي. بیا دا نسې کسان
په روژه کې دوی میری ته زیات زیان رسیږي، ځکه چې هلته غذا په وخت په یو شکل باندې وانخلي او یا خپل دوا په خپل وخت باندې وانخلي، د میری زخم اتشخ پیدا کوي، په اختلاط باندې بدلیږي، په میره کې خونبدجي رامنځته کېږي او یا کېدلی شي میرای خو نه خاصه سوري سي څلګنه به بلغات کې سره پیدا کیږي. نو دا که حالاتو کې دوی روزا نه سني ولایي یا بعضي مریضان سي دوی غوي ګردي فعالیت نه لري، غوي مثلا هم دیالیز یا پرتون دیالیز ته ضرورت لري، او د ورځې په جریان کې غوي د بعضي جزاګان او دواګان اختلو ته ضرورت لري، یا بعضي قلبي مریضان سي غوي محکوم په دستر باندې وي متواتر په وقفي شکل باندې په معین او دوزو باندې د ورځې سړي ساته په جریان کې وګړي روان ته ضرورت لري چې څنګه دا دواګان ونخلي وګړي جدي مشکل سره مخامخ کیږي. نو دا د ډاکټر په مشوره او د ډاکټر په تفصیل باندې نو دې کولای شي خپل غذا او دواګان تحقیق کړي او روزنه سي ولای او سمو هم څنګه حکومت کوي.
مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ازادي رادیو ته غواګي از د روغتیا د ژوند شتمنې خبره ونی اوریدونکو اس کچیر تاسو هم پوښتنه لری کولای شي چې په کوم شمیرو باندې چې زی تاسو اعلانوم کولای سي را سره پاړی کشي دی اړیکې شمیرې دی 0995 0015 ور به شو به هم اوریدونکو ته وګور چې څوک را سره پاړی کده. بلې سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم سلام خورکی ما سلامونه ومنه په دې له تاسو ډاکټر صاحب سره
ډیر زیاته مننه. مهرباني څوک؟
زه عمران خمراج یم، د کندهار ولایت نظام ورته ولیدی او زه خپل زنانه مریض لرم چې هغه دغه د بغل د تیش دردونه درلود، دوه درې نقطه دوام په وکړل خو ګټه نه ورسره کېدله. کله چې د دوه درې ګولې ډوډۍ وخوړل هغه سره بے خوا وګرځېدل، هغه ګولې او هغه دوا به بیرته کوي کړل، ازمیات نه درلود، بیا مې د ازمیات ګولې ورته راوړلې، هغه م کومه ګټه نه ورته وکړل. بیا مې برای بوت سیرون یې ورکې، هغه سیرون سره یې څه ګټه کړې ده. نو دغه مریضي د پښتورګو څخه ده او که د معدې څخه ده، ډاکټر صاحب سمې ده یله دغه معلومات راځي.
او تاسو همرا صاحب په لاین کې اوسئ، که چېرې ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه لري کولای شي چې ډاکټر صاحب پوښتنه مطرح کړي. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه لري؟
بله، ما د دوی څنګه واوري دل خو دا چې دوی چیرته مراجعه کوي او چاته مراجعه کوي دا ډېر فرق کوي.
پدلی کې کلینیک ته نو مراجعه کړه، د هغه دوا مکار کړه د خوګټه نو ورسره کړه، بیا نه دغه څه دوا خانه په کلی کې ډاکټران سره هغه ته مراجعه کړه، هغه د نېزې ګولې او دغه څه ورکم نور ګولې سره ورکړل، هغه څه نه نګټه نو ورته کول، بیا به دغه سیرون نو یو څو لنی پېچکاری وي چې هغه سیرون ته نورګډ کړل، پاتې هغه سره تلان خو څه ګټه کړه. نو او ډاکټر ویل چې دا د تصور جمع نو که په جاره باندې معلومات راکې چې څه باید وخوړل شي او څه نه وخوړل شي دغه مریض لپاره، او یو په تاسو باندې دومره ښه.
بس تاسو مریض ته کوم معاینات تاسو کړی دي؟ کوم معاینات لزومي؟ معاینات د ادرار، معاینات د وینې ورته ورکړي؟
وو د وینې معایناتونه وشان مو کړی دي، خو ران وایي چې دا څه مشکل نه لري، دا دغه څه هم نه جوړي، د بیرته جوړي او بجې ډېر چې وایي دا دغه راته ویلې، مګر نور ان شاء الله وسه غو سرون تر خو جاته په دې اړه معلومات راکې ډاکټر صاحب چې په روزمات باندې څه وخوري او څه نه وخوري، د چی څه پرېز وکي. او دا ورېدونکو څخه مې خورکې یله دا چې ونه لري اړیکه جننه د نور ورېدونکو واحد نه نه څه خپل پام
اسمن ډیر زیات مننه. هم را سپدم نو ویل تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډاکټر ورته ویل دي چې د پښتورګو ناروغي لري، هم دسی ده؟
بلې، و اول داس نه ویل چې پښتورګو نه جوړې، اول ویل چې نه دې مریض ده، خو بیا د دې درې نوخه دوا ما په دغه یو ډاکټر وکړل، هغه دوا د راکه ګټه د نو سره کول، نو بیا ورسره ویل چې دا په ورګ نه جوړیده، نو وته هغه په ورګ نه جوړ بس سرون یې ورکه، هغه سرون څه ګټه ورته وکړل، یو رقم پېچکاری له څلور دانې هغه مو ولګول، هغه سرون دا چې ځار کې بیا درې نور سپین پېچکاری وي هغه ته پېچکاری، نو داغه سره څه ګټه کړې ده.
ډیر زیات مننه هم را سپ له تاسو نه. ډاکټر صاحب، تاسو د همرا صاحب پوښتنه واوریده او ستونزه مو واوریده؟
بله، د عمران امراض ضرور پوښتنه ما واوریدله. واقعا د دوی مریض ته کوم مشکل لري؟ متاسفانه زمونږ په ټولنه کې اکثرا دغه د مریضانو تداوی چې ده په غیر معیاري شکل باندې صورت نیسي.
بله، خصوصا هم په کلو او بندو کې.
خصوصا پکلو وندو که حتی بخاراتو که چون آما گاهی دیر کامه دادی صحت ببخش کهیم
بله
دوی نسی که ولی سی اوگوی اگه مربوطه مرجی اگه مربوطه سیهی اساس داکتر مراجعه بکوی اکثر اندازی وی سی دوی یا دواخانه تا مراجعه کوی حتی دوسم پیک سوی سی او لابلاتوار تا ورگوی لابلاتوار مثال یا ماینه ورتا کهی خود سرانه اوگوی به لابلاتوار ورتا یا دوا توسیع کوی لکه څنګه چې دا غوړ وویل چې ویته یو سیروم مثلا مریض ته لګیدل اې دا په کې څو پچکاری او بیا څلور ځنې پچکاری ورته ورکړي دا اکثرا د غغنې څخه چې دا غیر معیاري تدابیر کېدل شي یا د کلی د وخانه کې یا کلی کې کوم د نرس له خانه ورته ترسره شوی
بله
نو باید اوستو تدویگان دیر میاری او دی جهان به سطح خود چون افغانستان نسی اوستو برای بده دلائی خو دیر تخصیص سویدی ماشالله پا کابل که دلتن مرکز که یاد بازو ولایاتو پخارونو کم یاوسته تاریف دیر رازو لیدی
بله
نو دی باید کوشش بکی سی یا متخصیص داکتر تا مراجعه کوی چی دی اوگوی لپار ماینات تکلیف
بله او داکتر سب ورو رویل چه پسر که ورتویلی دی چه دی میده تکلیف لری ورو سا دی چه دری نسخی دوای خوارلی دا ورو سا بیا هم داکتر تا ورغلی دوی تی ویلی دی چه دی گردو تکلیف لری دی تاسو پا نظر ستونز بچی ری
خوانده یو تشخیص ما هم ده خبری دراتلم چه یو تشخیص تفریقی ده ضرورت ده ده باید تشخیص تفریقی سی سی های آده مور پا میده که کم مشکل داری بختور که کم مشکل داری پا جگر که کم مشکل داری پا قلب که خدای نخواسته سی مشکل داری یزه که ده طول اغا آزادی سی یو دی بل پا مجاوریت که واقعی دی نو ده تنها پا تاریخ چه اقستلو بانده نیسی ثابت دلیتی منگ مریض نفختنه او که آگه توایی سی نیما ده قسمت می درد که یا منگ پا دی بانده اکتفا او که سیده ده میده خصوصا اگه خلق سی ویلی که مشکل لگ جدی وی باید بیده جدی پا ملاره نو سی و متخصی دکتر سر مشوره و سی دلتا مایناتو تو ضرورت ده سی منگ ده تفکیک که تشخیص تفریقی که سی آیا مشکل پا میده که ده مشکل پا گرده که ده مشکل پا جگر که ده مشکل یا پا بلا وزو که ده ده خاص و تخصصی مایناتو تو ضرورت لگی ترسو منگ اگه نهایی تشخیص تو رسوی نو عمران رو تا دیمام دغه توصیه ده چه اغیر ده داخله ناروغی او متخصص دکتر سر مشوره و که سی ده مور تا اغوی ماینی تلوزونی دیده لپاره ضرور ده ترسو پاسی ده گرده حالت مشخص که او دیوین ماینات ده درار ماینات ده طول دیگه تا مریض لپاره ویسی صادقه داریخشه ای وقت سلسی چه ده صوری ده دوا خسته یا دوای منظم شکل خسته ده چاور تا توسعه کرده مسلکی کس لخوانه ده غیر مسلکی کس لخوانه دوا خانه ور کرده لابلاتوار لخوانه توسعه ده شیان دیر فرق که متاسف نداریم که طوله نکه دیر رایش دی نو دغه که چه تا دغه توسعه ده تحقیب که او دغه مور لپاره دغه معاینات تعقیب سی نهایی تشخیص ان شاء الله رسیږي دغه مریض په اسانۍ سره تداوی کېدلی سی نه تنها داسې تداوی کېدلی سی دا وایي سی کېږي سی د دغه امراض او له پیشرفت نه جلوګیری وسی اختلاط ورنه کې یو مریضي نه پیدا نه سی دغه اهتمامات دی سی په تداوی کې ارزښتناک
او ډاکټر صاحب دوی دا پوښتنه هم درلوده چې کوم ډول خواړه باید وخوري ترڅو چې ستونزه ورته پیدا نه شي همدا اوس البته تر دو چې دوی ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي
بله دوی باید د روژې په میاشت کې کوشش وکړي داسې خواړه وخوري چې هغه معدې لپاره مضر نه وي معده باندې بوج رانولي معده یې تر سیستم هاضمه یې تر فشار لاندې رانولي نو دوی ثقیلې غذاګانې باید لکه غوښه لوبیا نخود د دغه شیانو نه ډېره استفاده ونه کړي ځان دوی شیدې خوړلی سي او نرم خواړه دوی استفاده کولی سي خصوصا هغه مواد چې که چېرته په ګرده کې مشکل ولري خصوصا په ګرده کې تیږه ولري نو بیا دلته دوی پروټیني مواد هم باید احتیاط وکوي یا غذا دی چې هغه پروټین لري په خپل ترکیب کې لکه مثلا هګۍ وي غوښه ده دغه پروټیني لوبیا ده نخود دي دغه نه زیاته باید استفاده ونه کړي ځکه چې دا بیا پښتورګي کې باعث د درد ګرځي نو ټول نه مهمه خبره دا ده چې حال دوی د خپل مریض هغه تشخیص ته ورسیږي
ډیره مننه ډاکټر صاحب یو څو نور اوریدونکو ته هم وخت ورکوو او دا چې څوک له کوم ځای نه پیړی کده ولی سلامونه وخت مو په خیر
السلام علیکم یاسمین مراد لک لارم السلام علیکم
مهرباني خور پوښتنه مو مطرح کړئ
خپرونه مې نه ده اورېدلې، داسې ستاسو راډیو کار نه کوي، د یوه میاشت وروسته ستاسو راډیو دلته کار نه کوي، خپرونه مې نه ده اورېدلې. موضوع څه ده؟
ډیره زیاته مننه، انشاءالله چې موږ تخنیکي همکاران به په دې برخه کې اقدام وکړي. ډیره مننه د تاسو نه. به همړي کې تورزو دوستانو، تاسو ازادي رادیو تغواکی است. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده، او نن موضوع متعلق ټاکلې ده روغتیا او روژه، دا چې څونه پروژه کې کوم ستونزو سره مخ یاست، خصوصا ډېری کسان د میدی ستونزې لري، آیا دوی کولی شي چې روژه ونیسي یا وننیسي؟ ډاکټر صاحب هم تر دې د ما مورته توصیه کړې دي، که چېرې تاسو کومه خاصه پوښتنه لرئ کولی شي چې اړیکه ونیسئ. بلې، سلام، وخت مو بخیر. بلی، سلامونه. علیکم السلام. مهرباني، څوک له کوم زینمو اړیکه نیولی؟
داود خبرې کوم، د غزنی له ولایت څخه.
مهرباني ورور، پوښتنه مو مطرح کړئ.
محترم خورید، ما د تاسو خبرونه واردل وسته، زه مستقیمه د تاسو خبرونه روم. دلته دغه خپل هم د دې یو څومره د مخ یو درې څلور کاله وخت ماته تکلیف پیدا شول، دا شي وزن یو غټ وزن یې پورته کول، په هغه کې نو دا چې په دې مس کې بعض تکلیف پیدا شو، خو بیا چې مې وروسته وکتل ډاکټر ته نه ولاړم، خو دا چې ما ته د خلکو وویل چې تا ستا په اصطلاح باندې دا نه وتلی ده، بیا ما نو یو څه وخت دغه په دې تعویزو دغه شان باندې خپل اکتفا کول، او په دغه مې دغه یو څه خپل علاج کول، یو څه وخت پاره به کوم، یو څه بیرته ناروغ وم، خو بیا وروسته ورځ تکلیفونه زیات شولو، بیا وروسته دغه تکلیفونه چې ما زیات سولو دای سولم چې شپې به خوب کېدم، حتی د شپې به یو ساعت خوب مله سره کولای، خو بیا وروسته بیا ډاکټر ته ولاړم، ډاکټر بیا ما ته معاینات راکړو، ډاکټر معاینات چې موږ بیا د ما د وینې کلسترول ډېر پورته ولو، او معده مې شپایل ورسوي وله، بیا نو هغه ډاکټر چې کوم دوایي راکړل هغه ما ځان ته ډېر کړل، او راته ویل چې دغه ډېر پلي ګرځه، او له دې غوړو دغه شانو چې پرهیز کوه ته ان شاء الله کېږي. بیا ما چې هغه د ډاکټر کوم لارښوونې چې ما ته را کړې وې هغه ما په خپل ځان تطبیق کړلې، بیا یو څه شولم، اوس هم دغه یعنې له دغو علاج مې یو دوه کاله وتلي دي، اوس هم د تقریبا یو هفته مخکې ما معاینات وکړلو، دا د معدې دا یوه خوا، دا د نس دا چپه حصه مې دا د سې د کمپور د لاندې څخه تر دې پورې دغه ځای کله کله ډېر زیات درد کوي، او ما چې معاینات خپل وکړلو په معایناتو کښې مې هېڅ مشکل نه ول، نه دي بډوګې تکلیف ول، نه د معدې تکلیف ولو، پرې وځمه په دې خوب کښې دغه د معدې سر مې دا درد کوي، آن چې دا درد را ځي تر دې بډوګې پورې، خو چې معایناتمې وکړلو هېڅ ما مشکل ده، خو نه پوهېږم دا اوس هاته چې ناست یم داسې، یعنې دا اوس د شپې ما خوب نه ده کړی، د هغه په دې نس کښې مې دا چې مړ غوندې درد په اصطلاح باندې را پورته د پاتمې د خوب والوځي، خوب هم نه راځي، یعنې تقریبا په هفته کښې دا چې یوه شپه دوه شپې که ما لږ خوب کړی نور بېخي د خوب مې له سترګو نه الوتی ده، ډاکټر ته چې زه معاینات چې مې وکړلو په معایناتو کښې مې څه نه ښکاري.
بلې، ډاکټر صاحب، تاسو د داود ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟ بلې، داود ورور نه
کوم معاینات کړي دي؟
بلې، داود صاحب، تاسو کوم ډول معاینات کړي دي؟
ما ډاکټر صاحب معاینات د میدې معاینات یې وکړلو، او د بډوګې معاینات یې وکړلو، د دغو ما ته داسې احساس کېږي چې دغه کوم مرض چې دی زما د معدې له طریقه ولو، بیا په معده کښې داسې ما احساس کول ول چې مخکې ما معده شپایلورسوي وله، نو ما بیا یو وار یو د غټو بولو بولو لابراتواري معایناتې وکړلو، بیا په هغو کښې بیا ما ته راته وویل هلته ټول ټسټونه یې مکمل وکړلو، بیا هغو وویل چې ستا په معده کښې حتی هېڅ داسې ډاکټر راته ستا داسې چې حتی داسې د معده جوړه ده، یعنې که زما تر دغو زیات ما صحت ښه نه ده، خو دوی کوم تکلیف نه لري، بیا یې ما ته نو مخکې هغه دلته ډاکټر یو ستار مریاڼی نومېږي، په هغو باندې ما دا خپل علاج کول، هغو ما ته په اخر کښې دا یو وخت په اخر کښې دا خبره وکړه، ما ورته ما دا دردونه زما ولې نه کېږي، هغو راته چې خپل اصاب سم کړي ستا چې خوب پوره شي هغو ورځ باندې تا تکلیف ښه ده، نو اوس هم نه پوهېږم چې دا د اصابو تکلیف څه دي، اصابو خو داسې خاص تکلیف نه لرم، خو چې ډېر بې خوبه سمه زه فکر کوم دغه دردونه را پورته کېږي، خو نو چې نورمال حالت کښې هم دغه د شپې له خوا دغه تکلیفونه را پیدا کېږي، نو نه پوهېږم چې څه مشکل ده.
مننه داود صاحب، ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب تاسو موږ را غوړی؟
بله دی داوود روز خبرې ما واورېدلې. دې خبرو نه داس برداشت کیږي چې درې سي د وزنم زیات وي او کلسترول هم زیات وي. او دې خبرو برداشت نه دا اوس دای خپل د مېری په یو ډول مشکل باندې اخته ده. نو د څه کوم معاینات خو دې دا په دې معنی باندې نه وي چې کله لابراتواري معاینات نورمال راځي نو موږ هم لري سو وي چې دا نورمال دي مشکل نه لري.
بله
په یو مریض کې اراض او علائم ډېر مهم دي. د مریض هغه عمده شکایتونه ډېر مهم دي. دا یو ډاکټر تشخیص رسوي اراض علائم او د لابراتواري معاینات یې دا سره متنیمه معاینات چې ډاکټر د اراض علائم او شکایتونو څخه کوم تشخیص کوي چې هغه تایید کړي.
بله ری دوی باید د هم معاینات وکړي او ترڅو چې په دې باندې پوه شي چې آیا رښتیا هم دوی د میډي ستونزې لري او کنه.
بله تری دوباره معاینات ضرورت ده، خصوصا که چیرته د میډي مشکل په اندازه دوامدار شکل باندې تشخیص نه پاتې وي. دوی کولای شي چې اندسکوپي معاینات د دوی لپاره وشي، د میډي داخل د دوی وکتل شي چې هلته زخم ده، قطعه ده، التهاب ده، کوم نوع مشکل پیدا کړي.
بله
او بعضی وخت کېدلی شي رښتیا هم په یو وزو کې هیڅ نوع مشکل وجود نه لري. مریض یو عصبي تکلیف لري، مریض مثلا د اورتوپیدي له نظر کوم مشکل ولري، بیا په داسې وخت کې د مربوطه د ډاکټر سره داسې مریض تداوي کوي، هغه بیا کنسلټ یا مشوره ضرور ده. کنسلټ یا مشوره در مانا چې که یو عصبي تکلیف لري هغوی باید خپل ورته د مریض لپاره کوم عصبي دوا توصیه نه کړي، یو بل ډاکټر ته عصبي ډاکټر متخصص به ورته راجع کړي. که چېرته د اورتوپیدي مشکل ولري د اورتوپیدي ډاکټر ته راجع
کړي،
یعنی هغوی دا تشخیص کړي د مریض معده کې داخل نظر هیڅ کوم نوع مشکل نشته، او هغه هغوی ته په یو تدوي شکل باندې ریکارډ کړي، او یو بل ډاکټر ته چې هغوی حدس یا ګمان کوي چې دا مثلا یا عصبي مشکل لري، عصبي متخصص ته اورتوپیدي مشکل لري، اورتوپیدي متخصص ته بیا مثلا نور ناروغي لري مربوطه متخصص ته کېدلی شي هغه مریض ریفر کړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به په دې باندې راټول کو چې روغتیا او روژه څونه روژه په یو د یو چا په صحت باندې تاثیر کوي. ګر چې دغه پوښتنه مو مطرح کړي دا چې مثلا په دې اړه خبري وکړي چې کوم خواړه باید وخوړل سي، څه ډول باید، کوم کسان باید روژه ونیسي، کوم کسان باید روژه ونیسي، په دغه ټولو موضوعاتو باندې مو خبري وکړي. اوس دې تر راځو چې خپل دغه روژه څونه تاثیر کولای سي د یو چا په وجود باندې یو چا په ژوند باندې.
بله دې کې شک نشته چې روزه د انسان په صحت کې او په شنما کې ډېر ګټې لري، خصوصا د بعض ناروغۍ په لمنځه وړلو کې روژه نیول ډېر ارزښتناک رول لري. د انسان په یو لس میاشتو کې اخن کوم مزیره مواد، کوم شحمیات دی انسان په وجود کې ذخیره کیږي، او دا یو وروسته د مختلفو امراضو سبب ګرځي، خصوصا د قلبي امراضو، د شکرې د ناروغۍ. نو د روژې په میاشت کې له دغه مهلک امراضو نه، خصوصا لکه قلبي امراض، دغه شحمیات د انسان په وجود کې جمع کیږي، دا ایسته ایسته شکل د رګو په داخلي دیوالو کې رسوب کوي، خصوصا د دماغ رګو کې او د قلب رګو کې. متاسفانه په دغه دوه حیاتي اعضاو کې اول رسوب کوي د رګو په دیوالو کې، چې باعث د غرګونو د بندېدو سبب کیږي، یا باعث د مغزي سکتې سبب ګرځي، یا د قلبي سکتې سبب ګرځي. نو روژې ډېر ارزښتناک رول همدغه ده چې د روژې په میاشت کې که چېرته څوک په صحیح شکل باندې هغه غذایي اهتمامات په نظر کې ونیول سي، روژه کې غوړ ډېر ونخلي، او دوی کوشش وکوي چې مناسب غذا واخلي، ترڅو پورې خصوصا هغه کسان چې دوی وزن زیات ته شحمیات په وزویت کې ډیر ذخیره شوی دي، فکر وکړه د روژې په میاشت کې دغه شحمیات ضعف شي، او بل اخر دوی له هغه مهلک امراض نه لکه د شکرې ناروغي چې د اکثرو امراض مور ګڼل کیږي، د قلبي ناروغي نه او دماغي ناروغي نه
له دغه نه ژغورل کیږي. بله ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ونده واخیسته. تاسو ډیره زیاته مننه کوم. ډیره زیاته مننه دوستانو. د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو د روغتیا د ژوند په خبرونه کې له موږ سره ملتیا وکړه، او تاسو ته هم ښه وخت، ښه شی بغوړم. د خدای پامان.